دا مشال رادیو د سلیم شي دا محل په خبر کې دا مازیګر 15 بجې دي دا نن ورځي اخیری خبری غړی کې زه تاسو قربا ګلایاز او د خبرونو وایاند ملي امیر زاده ده روانه خبر خورونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو په لومړي وار ورکو ملي امیر زاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم تر ټولو اول د خبرونو سرټکی پاکستان د تورخم کړکه چواری لپاره لوړپوړو افغان چارواکو ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي په تورخم کې نن په 15 ورځ هم کرفیو ده او عراقي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالو د فلوجا ښار مرکز واپس اخیستل تفصیل دا پاکستان وزیر اعظم بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای د افغانستان بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. تیر ورځ قومي اسمبلی ته د هیواد بارنو چارو تګلارې په اړه په وینا کې عزیز ویل افغان چارواکو ته پر تورخم کړکېچ ته خبرو لپاره بلنه ورکړي. د ویل اسلام آباد کابل ته لوړاندې اطلاع ورکړې وه چې په تورخم دروازه جوړوي. سرتاج عزیز ویل څو ورځې مخکې پاکستاني او امنیتي ځواکونو په تورخم کې په خپل دفاع کې ډزې کړې وې. کابل د سرتاج عزیز تازه سرګندونه او د هغه هیواد لوړپوړو چارواکو ته د بلنې په اړه لاسنه دی ویلي. د کابل سیمې خیبر امنیتی چارواکي وای په تورخم کې ګرځبندي سي او راتګ راتګ په 15 ورځ هم بندي. امنیتی چارواکو نن سار مشال ریډیو تویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقراره دی خو لار تړل شوی ده. د سیمې اوسیدونکو وای ژوند یې لا هم عادي حالت ته نه دی ستون شوی او په تورخم کې کاروبارونه او سرکاري دفترونه تړلي پراته دي. یو تن صاحب خان مشال ریډیو تویل
دا د تورخان ټوډیان مونږ چلو شکر دی مونږ په دا ډېر خوشحاله یو چې دواړه طرفه امن جوړ شي او په دسپینو جنډو ډېر خوشحاله چې دسبندي وشوه. مونږ کاروبار دمره سر غورځېدلی دی نه پیره وکړو نه شی وکړو سر چې راووځو بس ګېټ بندن هیڅوک شته نه دی.
سور زمخ کې په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړولو په سر کړکېچ پیدا شو. د پاکستاني او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې وشوې چې پکې دواړو خواو ته مرجوبله ورواوخته. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو غړي لفافاکي حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا بجټ ته زیات کړل شي او په ان اف سي اوارډ کې د ورته هم زیاته برخه ورکړل شي. دا غوښتنه د فاټا پارلیمان غړو په قومي اسمبلی کې د بجټ په اړه د بحث په وخت کړې ده. د دوی په خبره فاټا جګړه ځپلې سیمه ده او د ژوند بنیادي سهولتونه پکې د نش برابر دي نو ځکه د دوی ته زیاتې پیسې بیا لیکل شي. له باجوړې جنسینه د پارلیمان غړي شهاب الدین هټک بخنه واړم شهاب الدین خان نن مشال ویډیو ته ویل
دا 17 ارب روپیه دي کله دې وی 24 ارب روپیه شي. دلته مصیبت دا ده چې زمنګا دا روپیه چې به راشي بیا هغه 20% بیا ته لاړی شي او بیا دا غیر لوکیشن چې هغه غونډه کتلی تاسو چې هغه موږ په فاټا سیکټر کې ته تیاری کی او بیا هغه فل سیکټر وایز د سیټ ورکې دا ونه لګی شي. دا پیسې دي د ډېرې په فاټا ته کمې دي.
د پارلمان غړي وای په کار د فاټه د راتلونکو آئینی حیثیت معاملہ دې هم زر سرته ورسول شي. په اسلام آباد های کورټ کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د مشر مولانا محمد خان شیرانی عہده چیلنج شوی ده. په درخواست کې چې د پنجاب د یو شخصي یونیورسيټي استاد موین حیات چیما د خپل وکیل په مرسته دایر کړی دی وکیل حکومت عدالت غوښتنه شوی ده چې د مولانا شیرانی تقرری د کل عدم وګرځول شي. وکیل مرزا شهزاد اکبر نن مشال ریډیو ته ویل
کونسل اف اسلامي
که د مولانا شیرانی تقرری وکتل شي نو هغه په دې بنیاد چیلنج کړی شوی دی چې هغه د دې عہدې لپاره اهلیت نه لري. هغه سره د دې عہدې لپاره رسمي تعلیم نشته او نه مذهب په تفصیلي توګه لستلی دی.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد های کورټ په دې معاملہ د وفاق نه په لسو ورځو کې جواب غوښتی دی. بل خو د اسلامي نظریاتي کونسل یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د مولانا شیرانی تقرری له قانون او آئین سره سم ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر 500 زیاتو چارواکو یو داخلي یاداش لاسلیک کړی چې پکې په شام کې د امریکایي پالیسۍ غندنه او د غوښتنه شامله ده چې د شامي حکومتي ځواکونو خلاف ته هوایي بریدونه وکړل شي. د وال سټریټ جرنل رسپانې د رپورت لمخې دغه یاداش باندې د بهرنیو چارو وزارت یو 500 سمنځني کچې او لوړپوړو چارواکو دستخط وکړي. د هغه چارواکي دي چې په شام کې د امریکا پالیسۍ له جوړول سره تعلق لري. په یاداش کې په داسې حال کې د شام ولسمشر بشار الاسد وفادار ځواکونو خلاف ته هوایي هدفي مجاهدینو غوښتنه شوې چې روان کال په سیمه کې رزبندي ناکامه شوې ده. د شامي ځواکونو او یاد بشر الاسد د حکومت خلاف هوایي بریدونه به د شام پاړه د اوباما انتظامیه په پالیسۍ کې یو لوی بدلون وي چې اوس مهال د شام په کورنۍ جګړه کې نیغ په نیغه مداخلت نه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کوپنهاګن کې ویلي دغه یاداشت اهم دی خو لای لیدلې نه دی. نوموړي ویل په دې معامله به هغه وخت بحث وکړي کله چې واپس واشنگتن ته لاړ شي. عراقي ځواکونو په فلوجا کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې او مهمه حکومتي ودانۍ واپس اخیستې ده. دا د ځواکونو د هغو هڅو برخه ده چې دغه ښار له وسلوالو پاکول غواړي. د عراق ځانګړي ځواکونو کمانډر حیدر العبیدی ای اف پی خبري اژانس ته وویل چې ځواکونه یې د جون په 18مه له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تر سختې جګړې او د امریکا په مشرۍ ائتلاف په ګډون د عراقي ځواکونو هوایي مرستې پس ښار ته ورننوتل. دا د عراقي ځواکونو لپاره یو مهم پیشرفت دی چې له یوې میاشتې زیاتې مودې راهیسې د ښار د ترلاسه کولو هڅه کوي. په دغه ښار د 2014 کال د نیمای راهیسې دغه وسلوالې ډلې قبضه کړې وه. له اندازې سره سم له نوي پرمختګ سره عراقي ځواکونو د ښار خواوشا نیمای حصه نیولې ده. امریکا پر روس تور لګولې چې د شام په جنوبی برخه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو په ګډون د یاغیانو خلاف هوایي بریدونه کوي. امریکایي چارواکو تیره ورځ رویټرز او ای اف پی خبري اژانس ته وویل چې د التنف سیمې سره نږدې په بمباری سخت اندېښنه لري او دا چې واشنگتن به په دې مسله له ماسکو سره خبرې وکړي. خو روس په جواب کې ویلي چې امریکا کېدی شي یو پټ پلان لري چې په شام کې د ځینو وسلوالو ډلو په مرسته د هیواد ولسمشر بشار الاسد حکومت نسکور کړي. په سینټ پیټرزبرګ کې د یو اقتصادي غونډې په وخت روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویل چې امریکا کې دیشي یو ډول لوبه کوي او غواړي چې د النصره جبهې په استعمال سره د اسد حکومت نسکور کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبای او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپی نوی پیسې غستل کیږي او په 105 روپی 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 109 روپی او په 109 روپی او یا پیسې. یو یورو په 103 روپی او په 103 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی او یا پیسې او په 20 روپی نوی پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپی 40 پیسې او په 28 روپی 60 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپی 50 پیسې او په 1 روپی 250 پیسې. او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22، بنو کې 20 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو ودونکو خبرونه د مشال لړیو نو غوړیدل چې ملي حمیدزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ د مشال لړیو ټول خبرونه په پاڼه mashallaradio.com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لستلې او اوریدلې شئ. د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار ته بلنه ورکړه چې د تورخم دروازې مسله هواره کړي. په تورخم کې اوس نن هم کرفیو د تګ راتګ په 15 ورځ هم بند دی.
چرا شو بس خپل ځای لره شو نور واپس لاره شو نه پیرو کو نه شای وکو سر چر وزو بس ګډ بندن هیڅوک شته نه دی. دغه افغانان براتل مونږ وړل.
د خیبر پختونخوا حکومت د راتلونکو مالی کال په بجټ کې د نوخر حقانیه مدرسې لپاره 10 کروڑ روپۍ ایښودې دي. خو د مذهبي چارو صوبایي وزیر وای
په بل کې بیا راکړې 50 میلیون. په 50 میلیون کې یو پیسې ریلیز نکړه سکیمونه منظور کړو یو پیسې نه ورته.
د جنوبی وزیرستان د مکین سیمې ځینې اوسیدونکو خپل کورونه تستانه شوي دوی اسه احساسوي.
اغه مخ چې یسوب کې دوه غنښت اجازه روان په شکر الحمدلله ست تکلیف نشته باندې دی پوره من وخت لري.
دا شمالي وزیرستان به کور شوی خلک له حکومت شکایت لري چې خپل ژمن یې نه دی پوره کړی.
هغه یا نور مراحت کوم سره کړی حکومت هغه سره هیڅ قسم مرسته نه کوي صرف دومره کوي چې د خلک لار شي او هغه تلک پاو غړان کور کې هغه کاډ او واچوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال لړی سره اوسه. درنو اردن کو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخیری خبری غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وای د افغانستان بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر ته یې اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. نوموړي تیره ورځ په قومي اسمبلی ته د بارنو چارو تګلارې په اړه د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل هیواد یې له وړاندې افغانستان ته پر تورخم د اوره جوړولو اطلاع ورکړې وه، خو کابل دا خبره رد کړې. تفصیل رفعت انجم راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د قومي سلامتي مشیر حنیف اتمر او د خارجه چارو وزیر ته د اوسني معاملاتو د هوارولو لپاره د پاکستان د دوري بلنه ورکړې ده. د زیارت پر اساس قومي سمله کې پالیسي بیان ورکولو په وخت سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان افغانستان ته په ترخم د ګیټ جوړولو لپاره د مخکنه اطلاع ورکړې وه. دوی وایي چې پاکستان د ګیټ جوړولو لپاره پوره زم دي او پاکستان نه د یو خپل منځي معاهده او نه د نړیوال معاهده خلاف ورزي کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر وینا چې د پولو د انتظام طریقې کار د دواړو ملکونو لپاره ضروری ده، ځکه چې دې سره به د سمګلینګ او ترهګرۍ مخنیوی کیږي. قومي اسمبلی ته د سرتاج عزیز وینا وه چې افغانستان لخوا تاثر ورکولو کوشش کیږي چې آیا پاکستان د خپل منځي معاهدو خلاف ورزي کړې ده، خو په تیرو دوو کالو کې دواړو ملکونو په دې اتفاق کړی وو چې په تورخم به ګیټ جوړول کیږي. سرتاج عزیز خپله وینا کې زیاده کړې چې پاکستان خپل دفاع کې ډزې کړې دي او د افغانستان لخوا په ډزو کې یو پوځي وژل شوی دی. دوی وویل چې یو سل او اتیا کورنۍ هم محفوظ علاقو ته لېږل شوي وي. چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلقات غواړي. ډیلر کې د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومند وایي چې د افغانستان اعلی چارواکو ته د دې مسلې حل لپاره د پاکستان بلنه ورکول ښه خبره ده، خو که دا مخکې شوی وي نو نن به مسله نوره نه زیاتېده.
دا خو ډېر ښه خبر ده. زه خو دې ته ډېر په نظر ګورم. باید چې هغه راشي یا دوی لاړ شي، هغه راشي او بل سره کښېني او دې خبرې مستقل حل راوباسي. داسې دومره ګرانه خبره نه ده. زه فکر کوم چې ډېر په اسانه باندې دې حل راوخلی شي. په دې کې دومره انتظار نه و پکار.
پترخم د سرحدي انتظام تر لاندې ګیټ جوړولو په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ شخړه رامخته شوې وه چې د حل لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي.
مشال لري تاسو غوږی دروندونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو لپاره پر دې موضوع یو څو نور رپورټونه هم لرو. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ولاړ شوي کړکیچ په حل کې د منځګړي رول ادا کړي. دغه وزارت له کابل او اسلام آباد غوښتنه وکړه چې دغه لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. نور تفصیل د سالم او صالح پر رپورټ کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د پنځمې پورز په یو کانفرنس کې وویل تم لري افغان او پاکستانی چارواکي په خپلو کې دا ولاړ سویش خړه حل کړي.
موږ پر تورخم دروازه د نښتو له کبله ډېر اندېښمن یو او هغسې چې مخکې مې هم ویلي یو وار بیا له دواړو لورو غواړو چې تاوتریخوالی کم او خبرې پیل کړي څو دا کړکیچ کم شي. دروازه دې پرانستې وي او دا کار دې په سوله ییز ډول ترسره کړي. موږ په دې برخه کې د منځګړي رول نه لوبوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام زیاته کړه په دې اړه امریکایي چارواکو د کابل او اسلام آباد له مقاماتو سره هم خبرې کړې دي. دا په اصل کې ده چې افغان او پاکستانی پوځیان د یکشنبې په ورځ په تورخم سیمه کې د دریو ورځو لپاره په شخړه واوښتل. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د دې شخړې د اصلي علت په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
دغه پروتوکول له مخې چې زموږ ترمنځ شوی که ډیورنډ کرښې ته نږدې کومه ودانۍ یا تاسیسات جوړې شي باید له موږ سره ورباندې تفاهم وشي. د هغې دروازې په اړه چې هغوی غواړي جوړه کړي له مخکې هم شغي نه ده شوې او دا په تورخم کې د جنګ اصلي دلیل دی.
خو پاکستان په تورخم کې د دروازې جوړول خپل حق ګڼي. د پاکستان د پوز ویان آسیم بجوا دا خبره وکړه.
تورخم کے اوپر یہ جو فائرنگ
مونگ په تورخم کے پخپل قلمرو کے دروازہ جوړو افغانانو نوٹا ځی پھیل کړی او زمونږ ځواکونه جواب ورکړ. دا د ځمکنو یو ځواکونو وظیفه ده چې په جوابي اقدام لاس پوری کړي او په دې برخه کې روزل سوی دي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د چهارشمې پورز د اوربند او په تورخم کې د دروازې د جوړولو د چارو د بندولو په اړه له پاکستان سره پر یو توافق د صلاح کېدو خبر ورکړی وو. خو ښاغلی زاخیلوال د پنځمې پورز پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې له پاکستان سره د دروازې د لګولو د کار پر پایل هیڅ کومه موافقه نه ده سوې.
سلام او سلام چې تاسو ته رپورټ لاندې کول درنو ودونکو هم تورخم د دروازې د لنجې پاړه تاسو لپاره یو بل رپورټ لرو. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی امنیتي چارواکي وایي په تورخم کې کرفیو ده او تګ راتګ په پنځم ورځ هم بند دی. امنیتي چارواکو نن مشال اړتیا ویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقرار دی، خو دوړ خواو ته ګڼ مال وړونکي ګاډي ولاړ دي. فرهاد شینواری نور معلوماتو سره.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د گیټ لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله نن په پنځمه ورځ هم په تورخم کې کرفیو ده او دغه پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د کتو وروستو د تیرو دوو ورځو راهیسې دواړو خواوو ځواکونو ترمنځ جګړه ودرېدلې ده، خو د تورخم دواړو غاړو ته ژوند عادی حالت ته نه دی راغلی. په تورخم کې کاروباري مرکزونه او سرکاري دفترونه لا هم بند دي او په سرکونو باندې د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او ډرایورانی افغانستان ته د اوړېدو په انتظار دي. په تورخم پوله د ډزبندۍ نه پس خلک خوشحاله دي، وایي هیله مند دي چې دغه شخړه به اوس د خبرو اترو له لارې هواره شي. په دې لړ کې په لوړګي کې ځینې کسانو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا
جی صاحب خان دا 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 تورخان ټوډیال مونږ چلو شکر دا مونږ په دا ډېر خوشحاله چې دواړه طرفه امن جوړ شي او په داسپینو جنډون ډېر خوشحاله چې دستبندی وشو. مونږ کاروبار دمره سر غورځېدلی دی چې راشو بس هغه خپل ځای له راشو نور واپس لاړشو، نه پیره وکړو نه شی وکړو، سر چې راووځو بس ګیټ بندن هیڅوک شته نه دی. دغه افغانان به راتلل مونږ به وړل په سوارلو کې او دغه ګاډي به دغه غریبي به مخکې کړه. له ډزبندي خو شوې ده، اوس دا تمه ده چې انشاءالله امن به راشي او د خیر ګیټ به کولاو شي، روزګار به روان شي.
بدري زمان منم دی لوړ کې کومه دکان دی، نو مونږ په دې خبره ډېر خوشحاله یو چې دا ډزبندي وشو. دواړه حکومتونه مونږ مشان نه دا غواړو چې لیا زر تر زر خلاص کړه او کاروبار دومره صفر حالت راغلی چې مخکې به سوداګان دي موټر والا پنځه سو روپیه ګټلی، دکاندار انځر پنځه سو، دا په صفر حالات دي. او د لواړی او د ابالو شینواری او د پلو شینواری په غیر د تورخم د لارې نه بلی څه نه لري، نه زمینداری لري نه کارخانه لري، او موږ په حکومت نه دا خواهش لرو چې دا لار موږ خلاص کړي. نو بس پاکستان نه خو مالونه ټول دا له وریژې غوړي اوړه دا دې نه ځي او خماخا سرات پرې وځي، دلته په کاروبارانو سرات پرې وځي، وپلم ګرانی راځي ورسره، نو باید دا لار خلاص شي.
د تیر اتوار په ورځ په تورخم پوله پاکستانی چارواکو یو ګیټ لګولو چې افغان ځواکونو یې مخالفت وکړ او په نتیجه کې وسله واله جګړه رامنځته شوه او یو بل ته یې ځاني او مالی زیانونه واړول. د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې په تورخم کې د ګیټ لګولو تعمیراتي کار ته دوام ورکړی. دوی دا درس پلوي چې دغه ګیټ د پولې دی غاړې ته د صفري نقطې نه په 30 میټره فاصله کې دننه په خپل حد کې لګوي چې د غیر قانوني خلکو تګ راتګ بند کړي او د وسله والو مخه پرې ونیسي. خو بیا د دې په ځواب کې په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ورته د افغان حکومت تحفظات وړاندې کړي دي او د دغه شخړې د حل لپاره د خبرو اترو له لارې هڅې روانې دي او تر اوسه کومه واضحه پرېکړه مخې ته نه ده راغلې چې کله به دغه د تورخم دروازه د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
نرنودونکو د تورخم د دروازې د مسلې په اړه یو بل رپورټ هم ستاسو لپاره لرو. له څو ورځو راهیسې په تورخم کې تګ راتګ او ودرېدلی دی. له یو اټکل سره سم کله چې بندیز نه وینو هره ورځ په زرګونو خلک په تورخم تګ راتګ کوي. د تورخم ور پر داسې حال تړل شوی دی چې روژه ده او خلک اختر ته په انتظار دي. دواړو خواو ته اوسېدونکي خلک وایي په دې حالت کې یې ژوند ډېر سخت اغېزمن شوی دی. نجیب امیر له دغه خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټیج وکړی دی.
بریالی احمد زی د کابل ښار یو اوسېدونکی وایي د لارې تړل کېدو خلکو ته ستونزې پیدا کړي ځکه چې د توکیو بیې ورسره لوړې شوې دي. د نوموړي په وینا ټول هغه توکي چې بله پاکستان راتلل او اوس نه راځي بیې لوړې شوې دي.
مشکل دی نه ډېر ښه و، خو اوس څه تغیرات پکې راغلی ده. نو ولې د څو ورځې مې لارې تړلې وې، دننه هم زه خپله مارکیټ ته څه ننوتم، ترکاري مارکیټ ته، قیمتي ځکه ډېره او لاره د څو ورځې بند، پاکستان له خوا نه مواد نه راځي، نو قیمتو کې ډېر وس تغیرات راغلی. په افغانستان چې 80% مواد له پاکستان راځي، ول له وړو نه نیولی تر چایو، بوره، غوړي، ترکاري، میوه، زکه ډېر شیان له پاکستان راځي. که په دې سیستم باندې روانې خو نور هم وچتېږي، ورځ په ورځ نرخونه نور هم لوړېږي، جګېږي.
بریالی احمد زی وایي که د تورخم پوله پرانیستې وي ګټه یې د دواړو غاړو خلکو ته رسېږي او په همدې توګه یې تاوان هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او د مالونو د لیک ډول لپاره که څه هم د نواپاس او غلام خان په سیر نور لارې هم شته، خو تورخم د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره تر ټولو مهمه او اساسي لار ده او د خلکو ژوند ورپورې تړل دي. د خیبر ایجنسی یو اوسیدونکو امید افریدی مشال لري او ته ویل د دوی په سیمه کې ترکاری او میوه ارزانه شوي ځکه چې پوله بنده ده او سوداګري افغانستان ته نشي اړولې، نو د ورستېدو له ویرې په خیبریانو په ارزانه خرڅوي. خو بل پلو د پولې تړل کېدو د خیبر ایجنسی د عامو خلکو ژوند ډیر اغیزمن کړی دی ځکه چې د تورخم بازار د دوی لپاره د ګټې یوه مهمه وسیله ده.
ډېر لوی تصویر دی، مونږ د افغانستان د خلکو سره ډېر غټ کاروبار دی، بلکې په افغانستان کې هم دی، بلکې د خلک ټول د افغانستان د پولې د خوا وخه یو خلک دي. هغوی د څومره مارکیټ چې د هغه سره څومره ګدومونه دي، په هغه کې پسې زرونو په تعداد کې مزوران دي چې هغه روزانه دومره د پیپو کې پیدا وي چې هغه په غني کور کې چې په مونږ په خوږي نو هغه هم چوټي وي، یا ګدومونه کور هم باندې وي، یا په ځینې کم سمونونه روسي بیا هغه ګنډو ولې دي په خور لاغه سمونونه وړي وړي همدغه سم په نورې د کونډورې زګورونه کورو ګورونه دي. نو ټول د ژوند باندې سره هغه زو دلته د بدورونه د خپل پروسه دي پیکا پروسه دي، ځکه کوم ورځې نه چې دا باندې شوی او تنه دلی په بازار کې چې څه د پوتې و هغه نوی
د جلال آباد اوسیدونکي ډیری وخت په کلدارو سودا اخلي او خرڅوي. د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکي صابر دردمل راته ویل خلک ځکه دا کار کوي چې سودا ورته ارزانه پریوزي، خو په وینا یې د تورخم له پیښې وروسته خلک هوډ لري چې نوره به پاکستاني کرنسي نه استعمالوي. د هم دا ومنله چې د پولې تړل کېدو د توکیو بیې لوړې کړې دي.
لکه دې دو درې ورځو په پرتله چې درته ویم چې نرخونه لږ هغه شي او جګ شي، تبن لکه هغه مواد چې د پاکستان نه راته او دلته ډېر په قیمت باندې خرڅېده، او لکه مطلب تبن نرخونه لږ زیات شي او نرخونه باندې تاثیر کړی و.
بل لوري ته په پېښور کې په لکونو افغانان ژوند کوي، د پولې تړل کېدو دوی هم پریشانه کړي دي. په پېښور کې میشت افغان خبریال عبدالحق عمری چې د طلوع تلویزیون لپاره کار کوي وایي د لارې د تړل کېدو له وجې دواړو غاړو ته خلک بند پاتې دي. د وړاندې ویل
دغه چکله د تورخم لارا چکله تلل شوی دا افغان کډوالو واځي خبره ده چې د مشکلات سره مخ دي. کدا چې کثیر دغه لارا بند شي او د کوم افغان کډوال چې هلته کارتونه لري دوی ته اجازه ونه کړل شي، نو دا به دوی داسې شي لکه بندیانو په شکل باندې. نو او بل دا چې زیات شمېر افغانان چې دي هغه هلته تجارت کوي، لکه څنګه راتګ یې زیات په تجارت باندې دی، هغه هم په چپه باندې ولاړ دی. که دوی ته د دین وروسته موږ زموږ راپورونه هم همدا دي چې کثیر دغه لارا
که څه هم پاکستان د قانوني تګ راتګ په موخه د تورخم پر پوله یو دروازه جوړول غواړي او وایي یوازې اسناد لرونکي خلک به د پولې دواړو غاړو ته تګ راتګ کوي، خو د پولې دواړو غاړو ته پراته خلک په دې کار خوشاله نه دي او وایي د دوی ژوند په یو بل پورې تړلې او ترمنځ یې پولې تړل دوی د یو ناورین په لوري بیایي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لوت تاسو غوږی د نن دونکو د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی او صوبایي وزیر شاه فرمان ویلی د راتلونکو مالی کال په بجټ کې د نوخار حقانیا مدرسې لپاره 10 کروڑ روپۍ ایښودل شوې دي. خو د مذهبي چارو صوبایي وزیر حبیب الرحمن وای په خوا ل دې پیسو نو خبر پر دې موضوع تیر ورځ په اسمبلی کې بحث شوه چې تفصیلی د خالد خان پر رپورٹ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا یو وزیر شاه فرمان صوبائی اسمبلی غونډې ته وویل چې د دوی حکومت په دینی مدرسو کې مداخلت نه، بلکې د هغوی مالی مرستې کوي او صرف د نوخار حقانی دارالعلوم ته د راتلونکي مالی کال بجټ کې 10 کروڑ روپے اعلان کړی دي. دا زیارت په ورځ د جمعیت علما اسلام مولانا لطف الرحمن د یو بیان په جواب کې صوبائی وزیر وویل د اوقاف محکمه د صوبې بیلابیلو مدرسو او جماعتونو سره مالی مرستې کوي چې دا ټول نه زیات پکې د مولانا سمیع الحق د دارالعلوم حقانیت ته اعلان شوی دی.
د اوقاف پروپوزلز دي او اوقاف چې څو پدې کې وړو مساجد ته ورکړل کیږي، پدې کې وړو مدرسو ته ورکړل کیږي، پای کې د مدارس او د ټول نو دا هر یو ادارې ته د هغه د ریکوایرمنت مطابق دغه د پارادیس کړه پروپوز دي. خدای دوه کال باندې به موهیت وکنه.
خو بیا د پښتونخوا د مذهبي چارو او د اوقاف وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه د حقانیت دینی مدرسې سره د مالی مرستو نه خبر نه وو او دغه اعلان ور سره د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په یو دستور کې کړو چې اوس یې په بجټ کې سرګند کړی دی. صوبائی اسمبلی کے دا مخالف گندن مشر او دا جمعیت علماء اسلام پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان اویل چیاغا دا دینی مدرسو او دا کون کو سرا دا مالی مرستو پا حق کی دی خو بیا هغه دا حکومت ها گامونا اغندل دا کم لاند چی پا مدرسو کی مداخلت کولی شی
ازان پابندی تاسو پا لگولی دا اغی چاپی تاسو وای اغی کی جکم دا خلق تاسو نیسه معصوم خلق تاسو نیسه تاسو کم بیس بار نفس
دا بجٹ پغونډه کې دا پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی او پاکستان مسلم لیگ نواز غړو په صوبایي حکومت نیوکه وکړي چې دا بجٹ زیات تر حصہ د صوبی او څو ضلعو ته ورکړل شوی ده او دا صوبی زیات تر سیمې دا پرمختګ د کارونو او دا پنګنا محرومه ساتل شوی دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال لو دتاس وګه درنو دغه د خبر پختونخوا د چترال ضلع چارواکي وای چې په دغه سیمه کې د یوی کیلاش جنی د مذهب بدلولو پر سر شخړی رامسته شوی دی او په دې لړ کې ځین د خوډه پیخ رامسته شوی دی او د هغه خسانو خلاف مقدمه هم درته شوی دی. نور تفصیل به له اسلام آباد د رفت انجم په دې رپورت کې وره.
د زیارت په ورځ د کیلاش په بمبورې کې د دواړو ډلو ترمنځ شخړه هغه وخت را مخته شوه چې کله د یوې کیلاش قبیلې 16 کلنه جنې رینا د اسلام قبلولو خبره په علاقه کې خوره شوه. د کیلاش سماجي غړی لیوک رحمت په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې رینا د نهم جماعت طالب علم ده او اسلام یې قبول کړی و. اوس واپس خپل مذهب ته راوړېدل غواړي او خپل کورنۍ سره اوسېدل غواړي چې په کوم د مسلمانانو یوه ډله راپارېدلې ده.
مونږ چې د رینا سره میلاو شو نو هغې وویل چې ما سره خو څو ورځې نه څه نفسیاتي مسله وه. ما ته نه و پته چې ما څه کول. ما څو ځل ځان ته د نقصان رسولو کوشش هم کړی خو زه پوه نه شوم او بل مذهب ته واورېدم. خو په بل ورځ رینا سره څو کیلاشي ښځې میلاو شوې نو رینا هغې سره واپس کور ته راغله او ویې ویل چې زه خپل کور ته واپس تلل غواړم. رینا په خپل اسلام قبول کړی، هېڅ قسمه زبردستي ورسره نه ده شوې. خو چې کله نه واپس کور ته راغلې نو د مسلمانانو ڈل لخوا پہ ہاغی دباو اچولے کی
سب سے زبردستی کا عناصر شامل ہیں.
بلخوا دے چترال ضلع ڈپٹی کمشنر اسامہ وڑائچ مشال لڑیو تو ہوئے چھ دغ جنہ پخپل مرز اسلام قبول کرے دے. خود یوی بل کے لاشی خزل خوا د یو زلبیا پخپل مذہب قبل ولو راضی کرے شوا چھ لوجی داش خڑا جوڑا شوا. د ڈپٹی کمشنر پوینا چھ دغ جنہ د پولیس پہ حفاظت کے دے چترال محفوظ دے تر رسول شوی دا او دوار ڈل ہمرا بل لے شوی دی چھ د جنہ پ مرز او پخپل منزی اتفاق دا مسئلہ حل کرے شی.
ہم نے یہ فیصلہ کیا جی کہ لڑکی کو ہم اس ماحول سے نکال
مونږ دا فیصلہ وکړ چھ جنی ته دغه ماحول نه راو باسو. اوس مونږ دغه جنی چترال ته راوستې ده کوم چې به د مجسټریټ مخې ته وړاندې کولی شي او په خپله مرضی به د مجسټریټ وړاندې بیان ورکوي. دا غلط فهمي پیدا شوې ده چې جوړ جنی اسلام قبلول غواړي او د هغې کورنۍ په هغې سره دباو اچوي، نو داسې هیڅ نشته. فی الحال مونږ په دواړو ډلو دا خبره منلې چې څه فیصله جنی غواړي باید هغه ومنلې شي. نو دواړه فریقینو دا ومنله چې څه د جنی فیصله وي هغه به دواړو ته منظور
مرضی کے اوپر ہم اپنا اس کو چھوڑیں گے.
د ضلع انتظامیہ په وینا د دواړو ډلو ترمنځ پشخړه او په علاقه کې د امنیت خرابولو په لړ کې ګڼ شمېر کسانو خلاف اف آی آر هم درج کړل شوې دي. یاد دی چې د کیلاش قبیلو ځانګړي ثقافت او رسمونه رواجونه د مسلمانانو د دستورونو او عقیدې نه بدل دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی.
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې
لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګېګو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
مشال رادیو ته تاسو غوږی ترنو ودونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com او کچاري تاسو خپل شخصي فیسبوک او یا ټوئیټر پاڼه لري، نو دا هغه د لاري هم د مشال رادیو ټول د پاڼه خوخه کوي او دا ټول رپورټونه تاسو کتلې لوستلې شي او اوریدلې هم شي. اوس وخت شوه دی د مازیګر 5 بجې. مليحه میرزاده هم را سره په سټوډیو کې موجود ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وای د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. تیر ورځ قومي اسمبلی ته د هیواد بهرنیو چارو تګدارې په اړه په وینا کې عزیز سا خبر ورکړه. کابل لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل سیمې خیبر امنیتي چارواکي وای په تورخم کې ګرځبندي سي او تګ راتګ په 5 ورځو بندې. امنیتي چارواکو نن سهار مشال ویډیو دویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لید وروسته اوربند برقراره د خلار تړل شوې ده. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا بجټ ته زیات کړل شي او په ان اف سي اوارډ کې د هم ورته زیاته برخه ورکړل شي. دا غوښتنه د فاټا د پارلمان غړو په قومي اسمبلی کې د بجټ په اړه د بحث په وخت کړې ده. په اسلام آباد های کورټ کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی عہده چیلنج شوې ده. په درخواست کې چې د پنجاب د یو شخصي یونیورسيټي استاد خپل وکیل په مرسته دایر کړي، په کې له عدالته غوښتنه شوې چې مولانا شیرانی تقرری دے کل ادم وکرسول شي. د کونسل یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته ویلي چې د شیرانی تقرری د آئین او قانون مطابق ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر 500 زیات چارواکو یو داخلي یاداش لاسلیک کړی چې پکې په شام کې د امریکایي پالیسۍ غندنه او د غوښتنه شامل ده چې د شامي حکومتي ځواکونو خلاف ته هوایي بریدونه وکړل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کوپنهاګن کې ویلي چې هله به په دې معاملې بحثو کې کله چې واپس واشنگتن ته لاړ شي. عراقي ځواکونو په فلوجا کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې او مهمه حکومتي ودانۍ واپس اخیستې ده. دا د ځواکونو د هغو هڅو برخه ده چې د ښار له وسلوالو پاکول غواړي. د عراق ځانګړي ځواکونو کمانډر ویلي چې ځواکونه د جون په 19 له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تر سخت جګړې پس ښار ته ورننوتلې. او امریکا پر استور لګولې چې د شام په جنوبي برخه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو په ګډون د یخیانو خلاف هوایي بریدونه کوي. روس په جواب کې ویلي چې امریکا کې دیشي او پلان لري چې په شام کې د ځینو وسلوالو ډلو په مرسته د هیواد ولسمشر بشار الاسد حکومت مسکوت کړي.
ملیحا امیرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. د نړیوالو د اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالي رابیا کرم خان د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوست دی او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ولس له خوا د غوښتنه شوې چې د بارانونو په موسم کې د آفتونو مخنیوي لپاره د حکومت کوټل اقدامات وچت کړي. ادارې په وینا چې د موسمیاتو د ماهرینو وینا ده چې ټوله نړۍ د موسمیاتي بدلونونو سره مخ ده. پاکستان هم موسمیاتي بدلونونو متاثره شوې. بارانونو، سیلابونو او طوفانونو سره نوې خطرې پیدا شوې دي. ادارې زیاتوي په نړیوال سطح ساینسدانانو پیشنګوئی کړي چې ځمکني، سمندري، فضايي او د ځمکې دننه بدلونونو د هغه ملکونو نقشې بدلې کړي چې چرته به بارانونه نه کېدل. اوس هغې اچانک سیلابونو او طوفاني بارانونو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې موسمي بدلون 4 سبو کې محسوس شوي او کتل شوي دي چې سخت او غیر معمولي ګرموالی د ماضي په مقابله کې ډېر خطرناک ثابت شوی دی. ادارې وایي په دې ورځو کې د ملک په مختلفو برخو کې موسم مختلف پاتې شوی. هیله پکار ده چې طوفانونو او بارانونو نوې خطرو سره مخنیوي لپاره به حکومت په هنګامي بنیادونو یو پلان جوړوي او نور کوټلي اقدامات وچتولو کې به هم د ځنډ نه کار نه اخلي. بلخوا اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا نورو علاقو کې طوفاني بارانونو یو وار بیا د ذمېوارانو غیر ذمېواري په ډاګه کړې ده. ادارې په وینا چې د بجلی د نظام د بجلی تارونو تبدیلي او د لړکي د شکایتونو دفتر د فعال جوړولو ضرورت دی. دا شان پخوانی ودانو لپاره نوی پلان پکار دی. ریلوی بورډونه د اصلونو مطابق جوړول پکار دی چې اولس محفوظ وي. جنگ ورځپاڼه خپرې درې کلی کې د آئین تر مخه پاکستان کې هر لس کاله په سرشمیرنه کول لازمي ده، خو زموږ ملک کې دا سرشمیرنې درې ځلې شوي او د کال 1998 نه پس نوې سرشمیرنه لا نه ده شوې چې اتلس کاله یې تیر شول. ادارې وایي موجوده حکومت د خپل دور درې کاله مکمل کړي او دا یې ویل چې سرشمیرنه کې به د ځنډ نه کار نه اخلي. خو د قانون وزیر زاهد حامد دا حتمي اشاره ورکړې چې سرشمیرنه را روان کال پورې سنډول شوې ده. ادارې په وینا د سرشمیرنې نه د وړو سبو امیدونه وو او دې سبو دا ویل چې سر تر سره د سرشمیرنه وشي چې د آبادۍ نوې شمېرې مطابق نه صرف وفاق نه خپله حصه وصوله کړي، بلکې د هغې په رڼا کې خپل د تعلیم، صحت او پرمختیایي منصوبې هم د ضرورت مطابق جوړې کړي. ادارې زیاتوي چې تېرو دوو لسیزو کې صرف په آبادۍ کې اضافه نه ده شوې، بلکې په یو لویه پیمانه د کلیوالو سیمو نه ښاریو ته هم خلک منتقل شوي دي او په نوو مسلو کې اضافه شوې ده. په سرشمیرنه کې د ځنډ نه کار د اخیستو له وجې د ټولو زیات نقصان اولس ته کېږي. که د آبادۍ صحیح شمېره موجوده نه وي، نو د ژوند په یوه څانګه کې هم د ښهوالي لپاره پالیسي نه شي جوړېدی. نو په کار ده چې دې لړکې نور د ځنډ نه کار وانخیستی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې د اصل لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فان پالیسی مجله کې د افغانستان په شمال کې د تاجک، ازبک او ترکمن ټولنو هغه ځوانان چې خپل حقونه ورته نه ورکول کیږي له طالبانو سره ملګری کیږي. لیکنه وای همدا وجه ده چې طالبان له پښتون میشته سیمو د هیواد شمال د خپل فعالیتونه غځولي دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي تمه ده چې تهران نیغ په نیغه د امریکا له یوې الوتکې جوړونکې کمپنۍ څخه الوتکې واخلي. دا دغه مقالو نور تفصیل د اسرار الله مومند په دې رپورت کې ورو.
فارم پالیسی مجله لیکي طالبانو په افغانستان کې د دولت ضد جګړې لپاره په عمومي توګه پښتانه کارولي، خو اوس یې خپله ساحه پراخه کړې او ډېر په کامیابۍ سره د نورو ټولنو له حکومته خفه غړي هم له ځان سره ملګري کوي او هغوی ته روزنه ورکوي. د ځایي طالبانو او قبایلي مشرانو له مخې د افغانستان په شمال کې د تاجک، ترکمن او ازبک ټولنو هغه ځوانان چې خپل حقونه ورته نه دي ترلاسه له طالبانو سره ملګري کیږي او همداراز له دې سره طالبان له پښتون میشتو سیمو د هیواد نورو برخو ته خپل فعالیتونه غځولي دي. که څه هم داسې حکومتي شمېرې نشته چې یعنې په افغانستان کې څومره غیر پښتانه په طالبانو کې ورداخل شوي، خو طالبانو په ښکاره خپله تګلاره کې بدلون راوستی او د نورو ټولنو غړي هم له ځان سره شاملوي او مهمې څوکۍ یې ورکړې دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي تمه څرګندېږي چې تهران نیغ په نیغه د امریکا د جازونو جوړونکي یوې کمپنۍ څخه جازونه واخلي. که داسې وشي نو دا به له تهران څخه د غرب لخوا د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د ایران او امریکا ترمنځ یو له غټو تړونونو وي. لا هم د ایران د هوایي شرکتونو او د بوئنګ په نامه د امریکا د جازونو جوړونکي کمپنۍ ترمنځ د جازونو د خرڅلاو دغه سودا ته حتمي شکل نه دی ورکړل شوی او بوئنګ کمپنۍ هم د شروع په ورځ له ایران سره د شوو خبرو په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویلي دي چې دا د ایران او د دوی د هوایي شرکتونو پورې ده چې پر دې اړه حتمي تړون اعلان کړي. بلخوا د ایران نیم سرکاري خبري اجانس مهر د دې هیواد د ترانسپورټ وزیر له خولې لیکي چې هیواد یې د بوئنګ کمپنۍ سره تړون ته نږدې شوی دی. د په خبره په راتلونکو څو ورځو کې به نور تفصیلات په ډاګه کړي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکام سلورو بجو
تړون
په پاوکام پنځو بجو.
مشال اړیو تاسې غوږی درنو اوریدونکو د امریکای کانګرس مسلمان غړی او د استخباراتي کمیټې کارکونکي آندری کارسن وای د اورلانډو پیښه د ترهګرۍ عمل او کرکجن جرم دی او دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید د ټولنې وګړي او مشران له یو بل سره همکاري وکړي. په امریکا کې د مسلمانانو د اندېښنو په اړه نوموړی زیاتوي چې په دې هیواد کې 80 لکه مسلمانان د هغو ګوتو په شمیر کسانو استادیتوب نه کوي چې د خپلې عقیدې برعکس تشدد خوروي. له خاغلی کارسن سره د امریکا غږ اغوان څنګه ځانګړي مرکه کړی او په یو شمیر نور موضوعاتو سربیره یې په تورخم کې د اغوان او پاکستانی ځواکونو د کړکیچ په اړه هم ورڅخه پوښتنې کړې دي. احمد شاه زمی د دې مرکې مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا ژغ له شایسته سعادت سره د یوې مرکې پر مهال د امریکایي کانګریس مسلمان غړي اندری کارسن د امریکا د فلوریډا ایالت اورلانډو ښار هغه پیشه د ترهګري عمل او کرکچن جرم وباله چې په ترڅ کې 50 کسان وژل شوي ول. نوموړي وایي تر پیښې وروسته سپینې ماڼۍ د متشددې سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره په نوي اقدام لاس پورې کړی دی. نوموړي وایي د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ټولنې مشران، میندې او پلرونه، د تعلیم او روحیات پوهان راغونډېدلی سي او په مؤثره توګه ویلی سي چې که چیرې څه وویني نو هغه ووایست. په همدې تړاو باید ملا امامان او ځای مشران په ګډه کار وکړي څو د سخت دریځۍ او د هرې ډلې او سازمان لخوا د کرکې د نفوذ یا خورولو مخنیوی وکړي. خو د نوموړي په خبر اوس مهال خپل ځاني سخت دریځۍ په امریکا کې یوه ستونزه ده. په امریکا کې د مسلمانانو د اندېښنو په اړه چې کله له اندری کارسن څخه پوښتنه وسوه نو نوموړي وویل چې د دوی تر ټولو لویه ویره کرکه او زیاتېدونکې دښمنې ده. نوموړي زیاتوي د ده په فکر د مسلمانانو پر مخ یو شمېر فرصتونه بندېږي ځکه چې دوی باور لري او ماته هم داسې ښکاري چې دوی ته د غیر امریکایي او له وطن سره د مینې نه لرونکي په سترګه کتل کېږي. خو د نوموړي په خبره پلان لري چې په ټول امریکا کې وګرځي او امریکایي مسلمانانو ته ووایي چې په دې هیواد کې 80 لکه مسلمانان باید په ویره کې ژوند تیر نه کړي او په لوی زړه ووایي چې ګوري زه یو مسلمان یم خو زه بیا هم نڅا خوښوم. زه یو مسلمان یم خو له دې هیواد سره مینه لرم او زه به د ځینو هغو کسانو د کړنو له کبله ونه ویرېږم چې د مسلمانۍ ادعا کوي خو د خپلې عقیدې ناسم استازیتوب کوي. په امریکا کې د وسلو د قانون په اړه چې کله له کارسن څخه پوښتنه وسوه نو نوموړي وویل په کار ده چې د بدو خلکو له لاسونو څخه هغه وسلې واخیستل سي چې دوی یې د برید لپاره کاروي. د نوموړي په خبره که یو ځل په دې اړه ګام پورته کړل سي او تر احساساتو او فلسفیانه ټیټوالي ورتیر سو نو بیا به حقیقي بدلونونه وګورو. له کارسن څخه د افغان او پاکستاني ځواکونو لخوا پر تورخم د تاوتریخوالي په اړه هم وپوښتل سول چې امریکایي کانګریس په دې لړ کې څه ډول رول لوبولی سي. نو نوموړي په ځواب کې وویل چې د کانګرس هغه غړي چې په استخباراتي یا دفاعي ساحو کې کار کوي هغوی ته معلومه ده چې په هغه سیمه کې د امریکا یو ډول حضور مهم دی تر څو منطقه په امنیت کې وي او د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیول سي. خو دا هر څه موږ په یوازې سر نسو کولای. موږ په خلیج سیمه کې خپل نړیوال ائتلافیانو ته اړتیا لرو. ورسره زموږ نړیوال اروپایي ائتلافیان هم باید د دې برخه سي ځکه چې موږ ټول په ګډه یو خوندي نړیوال ټولنه غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته تاسې غوږی د برتانی د پارلمان غړي جو کاکس د زیارت په ورځ په یو وسلوال کس په ډزو وژلې ده. نوموړي له لیبر ګوند سره تعلق درلودو او یو له هغو خلکو وه چې غواړي برتانیا په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې واورو.
ایسوسیټیډ پریس خبری اجانس وایي یو 40 کلنه جو کاکس د برتانیې په شمال کې د برسټل ښار د کتابتون یا لایبرري د باندې له هغه وروسته ووژل سوه چې د حلقې له خلکو سره یې ولیدل. عینی شاهدان وایي برید کوونکی جو کاکس څو ځله په ډز وویشته او وروسته یې په چړو ووهله. البته پولیسو د عینی شاهدانو د دې خبرو تصدیق نه دی کړی. د شمالي یورک شایر پولیس یو چارواکي ډی کولینز وایي فکر کوي چې دا د یو منظم پلان برخه نه ده بلکې ځانته یوه بېله پیښه ده. پولیسو یو 250 کلن کس نیولی دی. د بی بی سی او نورو میډیا په وینا د سیمې خلکو حمله کوونکی ځای کس ټومی میر یاد کړی. د ده یو ګاونډي ویلي چې ټومی میر یو خاموشه سړی و او باغوان و. جو کاکس په داسې حال کې وژل سوی چې د برتانیې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو پر موضوع د جون پر 28 نیټه ټول پوښتنه یا ریفرندوم کیږي. په دې هیواد کې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي په اروپایي ټولنه کې پاتې سي او ځینې بیا ځینې وتل غواړي. وژل سوی جو کاکس په هغه ډله کې وه چې غواړي برتانیا په اروپایي ټولنه کې پاتې سي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دې تر وژل کېدو وروسته د ریفرندم په اړه جوړې شوې غونډې ته وینا وځنډوله. نوموړي وویل چې دا یوه ډېره غمجنه پیښه ده او دوی یو ځلاند ستوری وبایللی. د لیبر یا کارګر ګوند مشر جیرمی کاربن د دې وژنه د ټول هیواد لپاره یو دردونکی خبر بللی. دا نه د معلومات چې آیا د جو کاکس وژنه د کېدونکي ریفرندم سره تړاو لري او که څنګه. د دې د ماشومانو د ژغورلو سازمان سیف د چلډرن او خیریه ادارې آکسفام لپاره په دارفور، افغانستان او نورو ځپل شوو سیمو کې خدمتونه ترسره کړي دي.
درنودونکو عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د برتانی د پارلمان د لیبر ګوند د یوې غړي جو کاکس د وژن په اړه رپورټ وړاندې کول. په نړیوال موضوعاتو لپاره نور رپورټونه هم لرو. امریکا وایي روس د شام په جنوب کې هغه یاغیانو پر ضد هوایي بمباري کړي چې ورته امریکایي مرسته ترلاسه ده. امریکایي چارواکو په روس نیوکې کړي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد د کاروایي پر ځای د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورټ خپور کړی دی چې مهمه برخه یې د یوې وړوکې د میروس وړاندې کوي. امریکا پر ستور پورې کړی چې د شام په جنوب کې د یاغیانو پر ضد هوایی بمباری کړي او هغه یاغیان یې په نخښه کړي چې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد جنگ کې ورته د امریکا مرسته ترلاسه ده. امریکایي چارواکو رویټرز او ایف پی خبر ایجنس ته ویلي چې په التناف کې د بمباری په اړه ډیر زیات اندېښمن دي او دا مسله به له ماسکو سره راوچتوي. خو روس بیا تور لګولې چې کېدی شي امریکا د یو خوفیه پلان لاندې په شام کې ترهګر ډلو سره مرستې کوي چې ماسکو په لوه بشار الاسد حکومت رانسکور کړي. سینټ پیټرزبرګ کې اقتصادي فورم ته په وینا کې د روس د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې روس به د القاعده شبکې النصره فرنټ په نخښه کوي ځکه چې امریکا تر دې د شا لوبه کوي چې النصره ډله خوندي ساتل غواړي چې د بشار الاسد حکومت رانسکور کړي. لاوروف ویل چې د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کيري له ټلیفون له لارې خبرې کړي او د بشار الاسد حکومت رانسکورولو په اړه خفیه پلان یې رد کړی دی. خو نوموړي په خبره ولې بیا امریکایان د هغو ډلو مرسته کوي او د وستلو لپاره خپل وسایل نه کاروي، بلخو امریکایي چارواکو په التناف کې د روس هوایي بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړي خو په دغه بریدونو کې شوی زیانو په اړه یې تفصيلات نه دي خبره کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د روس لخوا تازه ګامونو ډیر جدي اندېښنې راپورته کړي دي او په دې لړ کې به یې له روسي پوښتنه کوي او ترې ضمانت به اخلي چې داسې پیښې تکرار نه کړي. واشنگټن په ماسکو تور پورې کړي چې د اسلامي دولت او النصره پر ضد د جګړې پر ځای د بشار الاسد حکومت رانسکوروي. په شام کې د امریکا او روسي فوج ترمنځ رابطې خوري وریدي. بلخو د امریکا د بارونو چارو د وزارت د 50 سنه زیاتو چارواکو د ولسمشر په پالیسۍ نیوکې کړي چې ولې د شام له جګړې بهر دي او ویلي دي چې امریکا باید د بشار الاسد حکومتي ځواکونو پر ضد بمباري شروع کړي چې خبرو تر ته راکش کړي. په نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنال کې خبره شوی خفیه داستاویز تر مخه د منځنۍ کچې سفارتکارانو چې د شام په اړه په پالیسۍ کې بوخت دي پر حکومت زور راوړی دی چې امریکایي ځواکونه دي په شامي رژیم فشار راوستلو لپاره هوایي بریدونه وکړي.
پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
درنو اودونکو زو د جنوبی وزیرستان مکین سمیتا د جنوبی وزیرستان مکین اسیم سودون کې چې په دې روستو کې خپل کلو ته استانه شوی له مشال اډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډیری مودي روستو خپل کورونو ته ورغلي نو خوشاله دي. دوی وایي چې په سیمه کې امن دي خو دوی له حکومت غوښتنې لري چې تفصیلی د سیلاب مسعود پر رپورت کې ورو.
د سولي وزیرستان سیمه مکین دوه سره نو کلو ته واپس ورغلي قبایلیون کایو طرف ته په بیرته تک خوشحال دي خو دوی بل طرف ته بیا د ډېرې نمګړتیاو سره هم خومخ دي. یو قبایلی غازی مرجان یایي
کامې پېښو ډېرې دي مشته امدا ته ضرورت ای ورته په انتظار شي په خپل خو مشته یو ټنټ مې راوډای سره دی ملاو چې مشته امداد وکړو چې هر څه وي یغه منتظر یي.
یو بل قبایلی سیف الرحمن ورشایي چې د مخش په سیر نه دای خو خوشحال په دا یو چې په سیمه کښې امن شته دی.
هغه مخ چې حساب کتاب خو نشته جاجې روان خو شکر الحمدلله داسې تکلیف نشته بنیادي پوره امن وخت تېرېږي.
یو طالب علم چې د سکول د ړنګېدو په وجه یا سکول ته ورغلی نه دی خبرې هم وار وایي.
موږ مې دی مزانور جنګ چې مېږ لوړلي او تکو نه بعد مېږ بیا واپس رول سبا کوم درېیم شیم سکول ړنګ دی چې کله سکول جوړ شي پهنه پاسه مېږ سکول ته ځي.
ما د ټلیفون په ذریعه بار بار هڅه وکړله چې د مکین د قبایلیانو د حال نه د دغې سیمې ذمه وار چارواکی مرستیال پولیټیکل ایجنټ نجیب الله کاکړ خبر کړ، خو هغوی خپل ټلیفون پورته نه کړ. یاده دی وی چې مکین ته ورغلي قبایلیون دا هم وایي چې کورونا رنګ د خوراک شاک شیونه کم او دوایان نشته دی. سرکار دې د دوی دپاره د دې هر څه بندوبست وکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، مکین، سویلی وزیرستان.
درنو اوریدونکو، تاسې د شمالي د بخنه غواړم د جنوبي وزیرستان د مکین سیمې د اوسیدونکو ستونزې واوریدلې. اوس زو د شمالي وزیرستان د له شمالي وزیرستان به کور شوی چې کوم کډوال دي داغي د ستونزو په لور. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې خپل کلو ته ستانه شوی یا ځینې هغه چې په بنو او نورو سیمو کې پراته دي، وای حکومت ورسره هغه مرسته نه ده کړې چې په کار وه. دوی وای ورسره کړې ژمنې هم نه دي پوره شوي. کډوال وای په خپل کلو کې د اسانتیاوي نشتوالي له کبله یو شمېر کورنۍ بیرته بنو ته ورغلي دي، خو چارواکي وای هڅې روانې کړې دي چې اغزمن شوو ته د هر ډول اسانتیاوي برابرې کړل شي. ملیحا میرزاده نور تفصیل سره.
د وزیرستان متاثرینو کمیټه مشر نثار علی خان د شمالي وزیرستان کډوالو ستونزو په اړه وایي، یو شمېر هغه خلک چې کورونو ته لیږل شوی د سهولتونو د نشوالي له امله واپس بنو ته تللي دي.
د چا کورونه چې وران دي د هغې خلک واپسي بیا وکړه او دلته کې بنو ته راواپس شول، ځکه چې هغې چې کور وران دي د هغې دپاره نه څه د ټینټ انتظام شته هلته کې، او نه څه د بجلی انتظام شته، او د هغې دپاره د صفا د اوبو داسې انتظام شته، او نه ورته څه د هلت هلته کې څه انتظام شته. هغه کوم مراعات هغه د شپږ میاشتې حکومت اعلان کړي وي چې هغې د شپږ میاشتې راشن شو 2000 روپۍ بچوي، هغې یا نور مراعات چې کوم سره کړي حکومت هغې سره هېڅ قسم مرستې نه کېږي. صرف دومره کېږي چې د خلک لاړ شي او هغې هلته په ګړهړنګ کور کې په وران کور کې کلي کې هغې کاډه واچوي. کوم خلک چې متاثرین دي په بنو کې، نو هغې هم د بلا ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې حکومت صرف د هغه د میاشتنۍ چې کومې د اوړه دي او د غوړي دي د هغې مرستې ورسره کوي، نور ورسره
د نوموړي په خبره خلک په خپل سر له کورونو جوړولو هم یریږي، ځکه چې سروې لا نه ده شوی او اندېښنه لري دا نه چې وروسته ورته حکومت پیسې ورنکړي. دی وایي د اس ام اس په ذریعه په ترلاسه کېدونکو مالی مرستو کې هم دغه کډوال له مشکلاتو سره مخامخ دي. په سیمه کې یو خبریال قدیر داوړ وایي، که څه هم د کډوالو واپسي تر مخکې تیزه شوې ده او هیله ده چې د کال اخیره پورې د کډوالو واپسي مکمل شي، خو دا ضروري ده چې د دوی ستونزو ته هم پام وشي.
واپسی روانه ده، هغه کې تیزی راغلی ده، هغه باندې خلک خوشحاله هم دي. اوس تقریبا دا خاندان 350 پورې رسیدلی دي. په بل طرف ته شمالي وزیرستان خلک دا مطالبه کوي چې په کار را چې د 1000 خاندان نه زیات روزانه خلک دالیږي، ځکه چې موږ دلته ډېر سختن شوي او دلته بنو کې او خاص نور خاص علاقو کې زمونږ چې کوم هغه وخت لري ده ډېره مشکله شوې ده، خصوصا د ګرمۍ د لاسه او د روزي د لاسه. دلته کې بجلی هم نشته، دلته کې اوبه هم ځنه خلکو ته نه ملوېږي، بیا خصوصا هغه خلک چې کوم ټینټونو کې پراته دي هغه یو خوا بل خوا دي. او کوم خلک چې شمالي وزیرستان ته وپس شوي دي هلته کې د بجلی مسله تر اوسه پورې شته. پولیټیکل انتظامیه دا وایي چې موږ چې کومې پیسې ورکړې وې ټوټې سکوله هغه کار نه دی کړی.
قدیر داوړ وایي په سیمه کې تعلیمي ادارې بند دي او په کورونو کې د اوبو کوي هم اوچ پراته دي، خو د پوس له واټر سپلای سکیم نه داوه خلص ضرورت پوره کوي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي عمران وزیر وایي، که څه هم دغو کډوالو ته به په سر کې ضرور مشکلات وي، خو دوی هر ممکن کوشش کوي چې دوی ته سهولتونه ورکړل شي.
د دومره وخت نه پس خپل علاقې ته خپل وطن ته واپس شو، نو مشکلات خو لږ ډېر خامخا دي. او سره حکومت چې څومره ادارې دي هغې کوشش دا دی چې هغه دوی ته خامخا سهولت ورکړو. د مخکې چې کوم د پریپریشن کوم فیسلټیز دي ته وي هغې نه اوس سیوا دي ورته څو پورې دغه آبادکاري نه شوي، نو دوی ته به لږ ډېر مسایل وي. سروې کړی ده مونږه چې چا ته څو ټینک ضرورت وي ډیفینیټلي حکومت ته ورکوي. فور ټایم ورکلی ده 25,000 روپو د ایچ بی ایل ایچ ایم کارډ دي ته ملاویږي. د زون په سیم باندې دي ته 10,000 روپۍ هر یو کورنۍ ته د زون په سیم باندې تو اس ایم ایس وي هغه دي ته مونږه ټرانسپورټیشن چارجز ورکوو. چې نو مخکې چې کوم فور به ورکولو، لنچ به ورکولو، ډینر به ورکولو.
د عمران وزیر په خبره د کډوالو د ستونزو لپاره د شکایت ډیسک هم موجود دی چې د سم مسلې په صورت کې ترې کډوال ګټه پورته کولی شي. د نوموړي په خبره دا وخت له دوی سره په 1,03,000 رجسټر شوو کډوالو کې خواوشا نیمایي واپس کورونو ته تللي دي. د ایزاخیلو، هیسوخیلو، میرانشاه بازار هیډکوارټر او درپخیلو هغه قبیلې دي چې تر اوسه شمالي وزیرستان ته واپسی نه ده شوې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درو در کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د ورځې د ځنګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اوري چې له خپل خاوري او وطن یا هیواد سره مینه سره شری حیثیت لري و باوري چې کله د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکه څخه مدینه ته هجرت کاو نو ولی په لار بیا بیا شاته قتل موضوع ته په شارجه کې د مذهبي چارو د وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله دا موضوع روښانه کړی دی راځي چې په ګډه ورته غوښو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعاً روا دی او کروان دی مختصرا مستاش خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفار مجبور ک نو کومنګ او تاسو فکر کو درې پنځوس کالا د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت ک او ویز غام فقط په دې خاطر باندې چې د وطن خوږی شپې دي په د خپل وطن کې زپاتې شما او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما او بل پلنته چې کله ټول لارې ور باندې بند شولې او بل چاره نه و نو مدینه منورې ته لاړه او د مدینه منورې د تک پلار کې هر واری مخ را ګرځاو مکی مکرمه ته او دا بویل چې ای خوږی مکی کدی کفارو زنوی محروم کړي استاد دیدن نه او استاد وسیدلو او دلته د پاتې کېدل نه زبې اس کله نه وتی او ک الله جل جلاله ما ته حکم نه وکړي دی زینه د وتل نو ما به اس کله ته نه پریخ ای مکی مکرمه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مین سره راتګ د مکی مکرمه په لور باندې بیا د مکی د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زد دوی سره خو برتاو وکما خو اخلاق ور سره وکما هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه او عمره ورتا پلار کی هغه د احرام خلاص کو او هغه عمره ونه کړل په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کیدل برته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او په بل کال کې دراتګ اراده وکړه امدارنګ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه مکی مکرمه ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې ټول مشرکان چې د صحابه کرامو او د مسلمانانو زمکی قبضه کړی وي او داوی مالونه لوټ کړی وو همداسې ور سره صحابه کرامو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وکړ چې څوک د ابو سفیان چا وخت مسلمان هم نو داغه کور ته ورننه وزي جاغه د غزه یو ملک او مشرو نو دا مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوي چې هغه په امن کې هغه ته ومن سنويو او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننه وزي نو هغه ته ومن سنويو نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره دا قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکو چې دا کور د کعبۃ الله سره برابر وګڼو دا نو مگر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خاورې سره مینا او محبت مینا او محبت څه ګناه نه د خپل وطن سره ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی السلام علیکم ورحمت الله
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو نه روستي خبری خبرونه واوریدل چې د پای شی بوتي را رسیدلی یو سو شی په پاتې دی چې ملي حمیرزاده ته پکې یو ځل بیا وار ورکو چې تاسو د خبرو لنډیز وړاندې کړی
دا پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. تیر ورځ قومي اسمبلی ته د هیواد بهرنیو چارو تګلارې په اړه په وینا کې عزیز سا خبره وکړه. کابل لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمې خبر امنیتي چارواکي وایي په تورخم کې ګرځبندۍ سي او تګ راتګ په پنځمه ورځ هم بندي. امنیتي چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقرار دی خو لار تړل شوې ده. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا بجټ ته زیات کړل شي او په ان اف سي اوارډ کې د ورته هم زیاته برخه ورکړل شي. دا غوښتنه د فاټا د پارلمان غړو په قومي اسمبلی کې د بجټ په اړه د بحث په وخت کړې ده. په اسلام آباد های کورټ کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د مشر مولانا محمد خان شیرانی عہده چیلنج شوې ده. په درخواست کې چې د پنجاب د یو پرایویټ یونیورسيټي استاد د خپل وکیل په مرسته دایر کړی دی پکې له عدالته غوښتنه شوې ده چې د مولانا شیرانی تقرری دی کل ادم وګرځول شي. د کونسل یا سرچینې د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د شیرانی تقرری د آئین او قانون مطابق ده. د امریکا بارنو چارو وزارت تر 500 زیاتو چارواکیو داخلي یاداش لاسلیک کړي چې پکې په شام کې د امریکایي پالیسۍ غندنه او دا غوښتنه شامل ده چې د شامي حکومتي ځواکونو خلاف ته هوایي بریدونه وکړل شي. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری په کوپنهاګن کې ویلي چې هله به په دې معاملہ بحث وکړي کله چې واپس واشنگتن ته لاړ شي. عراقي ځواکونه په فلوجا کې له اسلامي دولت وسله والې ډلې او مهمه حکومتي ودانۍ واپس اخیستې ده. دا د ځواکونو د هغو هڅو برخه ده چې دغه ښار له وسله والو پاکول غواړي. د عراق ځانګړي ځواکونو کمانډر ویلي چې ځواکونه یې د جون په 18مه له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تر سختې جګړې پس ښار ته ورننوتې دي. او امریکا په روس تور لګولې چې د شام په جنوبي برخه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو په ګډون د یاغیانو خلاف هوایي بریدونه کوي. روس په جواب کې ویلي چې امریکا کېدای شي یو پټ پلان لري چې په شام کې د ځینو وسله والو ډلو په مرسته د هېواد ولسمشر بشار الاسد حکومت نسپور کړي.
درنو اونونکو هم د خبرونو لنډیز سره خپل قربا ګلایاز د خبرونو ویان ده عملی حامد زاده او زما تکنیکی همکار اساق امیری لتا سي اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ساس په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. که چېرې تاسو په همدې موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خامخا مو لرئ او خوشاله او آباد اوسئ.